سټوډیوز نه دا وایس اف امریکا دیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوونکی زه مهوش چلی
او زه محمد اکرام
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2019 د جنوري لسم نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې د نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې دی یو شمیر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کو او اول وخت شه د مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان د سولې لپاره د صدر اشرف غنی ځانګړی استاذ عمر داود سي لا په پاکستان کې دی او ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې د سولې په برخه کې د اسلام آباد په دریس کې بدلون راغلی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې حل لپاره بین الافغاني خبرې یوازینی لار ده.
او په بلوچستان کې د بلوچو د بشري حقوقو سازمان او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لسو مړو د پیژندلو بغیر خاورو ته سپارلو باندې اندېښنې ښودلې. په دې هم رپورټ لرو.
او د پاکستان سپریم کورټ د وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسید په وژنه د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست رد کړی دی چې هغه پکې د سفری بندیزونو د فهرست یا ای سی ایل نه د خپل نوم د ایستلو غوښتنه کړې وه.
دا او دې تر څنګ یو شپینو رپورټونه دي وار په وار به وړاندې کوو موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سوله ایز حل لپاره سانتیا به برابروي. دا خبره د وزارت ویان محمد فیصل په ټویټر کړي. هغه ویلي مونږ په دې باور لرو چې د کامیاب خبرو لپاره بین الافغاني خبرې یوازینی لاره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کړي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو لپاره د افغان صدر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د پاکستان په سفر دی. ښاغلی داودزی دیو سره ځانګړې مرکه کړې ده تاسو وړاندې کوم.
نه هغه وخت کې زه دواړه هغه حکومتونو وخت کې سفارتکار وم دلته سفیر وم هغه وخت کې ما دا فرق لیده چې په اسلام آباد کې یو سوچ او په جی ایچ کیو کې به فرق د دوی په لیدلوري کې د افغانستان پاک او د سولې پاک په هغه وخت کې د افغانستان پالیسی داسې لیدل کېدل چې په جی ایچ کیو کې په تصمیم نیول کېده. اوس د اورم د پاکستان د سیاسيونو نه سیاسي مشرانو نه اورم چې فوج او سیاسي حکومت په یو خط کې روان دي په یو لین کې روان دي. همدغه چې وزیر خارجه قریشي ځان لراغې کابل ته همې د سیاسي حکومت نه نمایندګي کوله همې د فوجي حکومت نه دا د دې علامه ده. همدا چې ما د قریشي صاحب سره ولید او ټولې خبرې مې د وزیر خارجه سره وکړې او بیا هغه د فوج تم ورسېدې او هغوی لګیا دي خپل مشورې کې دا پردې شاته ډېرې خبرې روانې دي چې لږ پروګرس وکړي بیا خامخا موږ سره مخامخ ګوري او ټول دی اکلم ټول علایم چې زینم دوی په وصف دي.
ټیک شو دي چې کوم د افغان طالبانو والي سرتا سو بار بار وایي چې پاکستان یو کردار لوبول شي چې هغه کې نه او د افغان دولت سره کې نه. نو آیا دا خبره چې تاسو اوس کوي نو دا تم یوازې تاسو له پاکستان نه ده کړه بل چا نه ده تم تاسو شته چې هغه افغان طالبان مجبورول شي کنه تاسو وینئ چې صرف پاکستان دا کار کوي شي
او د پاکستان ونده په دې کې ډیره ده. زمونږ توقع هم د پاکستان نه ډیره ده. البته د نور ملکونو هم ده هغوی خپل کوششونه کوي. ایران هم وایي چې زه هم کوشش کوم. دوه هفته مخکې طالبان میلمانه کړي وو په تهران کې مونږ ته اطمینان راکړ چې مونږ تشویق کړل چې د افغانستان حکومت سره مخ په مخ مذاکراتو ته کښېنه. خو د پاکستان او د طالبانو خو یو خاصه اړیکه ده یو سابقه لري یو تاریخچه لري د هغې په بنا زمونږ توقع د پاکستان نه ډیره ده چې پاکستان سوکلوس چې پاکستان طالبان په دې باندې متقاعد کی په دې باندې قناعت ورکی چې دا د طالبانو په خیر ده د افغانستان کې د سولې په خیر ده په منطقې کې د ثبات په خیر ده چې دوی راشي او مخامخ د افغانستان حکومت سره خبرو مذاکرات ته کینی.
د وزیر صاحب چې کوم پښتنو سیاستمدارانو سره ستاسو ملاقات شوی دی دغه یو خاص موقف دی د وخت سره د افغانستان حوالې سره کاغذ سونیر ولی خان دی کاغذ شیر پوسر دی کومولانا صاحب دی اوی د رسم مشوره درکړل چې پاکستان کې اصل وخت د چا سره جنگول پکار دی په دې معاملې باندې
ټول سره هغه په انکلوسیویټی هم شمولیت باندې اصرار کو چې ټول شامل وي همدغه چې ما د وزیر خارجه سره مولید د سیاسي مشرانو سره مذهبي مشرانو سره د دین د ډیر خو دوی ویل چې دغه پاکستان دی ټول سره چې وګوري ټول په یو سفر راولي ټول په یو سوچ راولي هدف ته نږدې کیږي
تاسو وینئ دا چې پراتونکو کې د پاکستان د سیاستمداران چې کوم پښتانه دی کوم ملت پال دی کوم مذهبي کوم مشران دی چې افغانستان کې پسنه سره ډول دوی خپل دغه لري شناخت لري دوی هم په دې عمل کې سو کردار لوبولی شي تاسو به افغان دولت به غواړي چې دې سوکړي
او خامخا کردار لوبولی شي هم د خپل حکومت لاره هم کې دې شي چې دوی اړیکه ورسره ولري ما ویل چې طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ډېر وخت نه اوسېږي اړیکه موجوده دلته هغه اړیکو نه په استفاده سره دوی هم کولای شي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې مخ په مخ مذاکره ترشي
او بل د دوی سره دا یو خبره هم ده چې دم تاسو وایي چې کو افغان طالبان ستاسو حکومت سره نه کینی نو بیا تاسو نه وینئ چې د امن سره
بالکل بالکل هغه امن راتلی نشي که طالبان په دې فکر کې چې دوی به امریکای سره کوم معامله وکړي او بالاخره به اخر د نتیجې ته ورسي هغه ممکنه نه ده په هر صورت به طالبان خامخا د افغانستان د دولت سره کینی د افغانستان دولت قانونمند د قانون اساسي مطابق حکومت
دا دا اوسنی ویګه
هغه اوسنی کار انتخاباته نه بس بل
حکومت اخره نه پښتنه چې تاسو نه سبا لا تاسو وایي چې د پاکستان د فورس لخر سره ملاويږي
کې دی شي خو کې دی شي موږ لاړ شو کابل ته
بیرته د فورس لخر سره ملاقات تاسو نه کیږي نو بیا دوره ته تاسو ګوره کوغه خپل موقف
دا بیا رازور بیا رازور موږ موقف رسیدلې ورته مرته چې اوس دا دوا په یو سفری چې حکومت سره خبرې وکړي رسی فایا برابر دي فرق کې دي شته
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی تاسو د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استاذی عمر داودزی صاحب خبري باوریدلې چې په اسلام آباد کې د دی ریډیو خبريال پیر بلا چا سره کلبی او د خوشبینه دی زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار بهروز خان صاحب ناشته بهروز خان صاحب تاسو ته په خبرونه کې ستل مشوي په خیر علي دره توې چې دغه خبره ترې تاسو موریدلې مونږ هم موریدلې عمر داودزی صاحب ډیر خوشبینه د ازل ښکارې دو د تیرو وختونو په نسبت باندې او خاص کر چې وړاندې به کم د دوی ګلې به وي چې ګینه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت او سیویلین هغه په یو پانه باندې دي څومره دا وخت تاسو دی خوشبینه ویني او د دې په شاته وجوهات سمینه
نو وجوهات خو ډیرم کې دي شي خو هغه ته وجې داس دا کې دي شي چې د افغانستان په دې شخړه کې روغي جوړې په دې پروسه کې څومره نړیوال قوتونه دي نو هغه تقریبا د افغانستان د موقف سره داغي یعنی هغه ملاتړ کوي د پاکستان په اړه باندې چې کوم د دوی خوشبيني ده هغه هم د دوی د ملاقاتونو د دوی د خبرو اترو بیا چې کوم په کوم چینلز باندې د دوی یو بل سره اړیکې دي د پاکستان په ذریعہ به د طالبانو هغه خبرې دوی ته راغلي د نورو د ایران په تر بورته راغلي نو دا دوی چې خوشبینه دي د پخپل وای چې موږ د 2019 کال چې ده موږ د سولې کال یعنی ګرځولې ده دا مو منل دي چې په سولې په دې کې کیږي نو یو خدای چې نړیوال سمره هغه چې دی سعودي پکې ډیر مهم رول دی د امریکای په سر په مرګتیا کې دی نو او د روس او د چین د هغې په افغانستان کې د داعش نه خطر ده په سیریا کې په شام کې روس او جنگي د داعش خلاف د ملاتړ د صدر بشار الاسد دغه شانتي چین د ایجنیریږي چې کوم د سینکیان قصه ده دی زکه چې التا چین هم دومره سختې کړې دي په مسلمانانو باندې چې کوم مطبوعاتو کې راځي، نو دا غي سره هم دا یره ده چې دومره سخت دریزه خلک چرته د دوی په لاس کینوزی، نو هغه نه هم دیږي. بل دا چې چین دغه د اقتصاد ډېرې ګټې دي، نو یو خو دغه ده. بل د افغانستان آرام چې کوم دی، د افغانستان امن چې کوم دی، نو هغه د چین چې کوم د لوی لارې ون بیلټ ون روډ چې دی، د دې قصه چې ده دا خو دی د منځنۍ آسیا او داسې په یورپ ته دی ته بوزي کنه، نو یو خو پکې دغه ده. البته د پاکستان نه چې اوس دا تمې پیدا شوې دي، نو هغه دا دی چې د نړۍ ټولو هم اوس په پاکستان باندې زور راوړی دی، او پاکستان ته هم دا احساس شوی دی چې د افغانستان دننه چې څومره هلته کې امن راځي، نو د یو دوست افغانستان په ځای باندې که د دښمن افغانستان ساتي، لکه اوس چې تعلقات خراب دي، اقتصاد خراب، وضع د امن خرابه، فشار پاکستان یوازې شوی، دا ټولې قصې پکې راځي. او بیا د ایران د چابهار د لارې اغیز، یعنی نیغ په نیغه د هند په مرګیتیا باندې لارو منده افغانستان، نو پاکستان باندې چې څومره د دې هغه انحصار او یعنی اړتیا وته، هغه هم د وخت سره ختمه شوه. خو پر پاکستان کې دننه دا پالیسیانې پوز چلولې دي، پوز د پوزره د اقتصاد د امریکا د مرګیتیاوي.
خو بیروس دې ده کې دوه پښتنې را دي، یو تاسو خپل هم ویلي چې په پاکستان باندې فشار یا دباو، یو خو په پاکستان باندې فشار، بل دا یو اړخم دی چې آیا د پاکستان ځنې اندېښنې وي هغه لري کله شوې دي، او که څنګه په افغانستان کې چې پاکستان اوس د نړۍ سره په افغانستان کې مخکیم خبره کېدله، خو چې کمې ګیلې کېدلې هغه ګیلې هغه شانه کېږي اوس چې په یو پیج باندې رګني.
د افغانستان دننه د پاکستان چې تر اوسه پورې کوم دریز دی، او یا وو یا دغه دریز تر اوسه پورې دغه دریز دی، هغه وایي چې په افغانستان کې هند چې کوم رول دی پاکستان دغه نه اندېښمن دی. دا امکان څنګه چې تاسو ویل، دا امکان شته په دې خبرو اترو کې پاکستان په دې قیل کړی وي چې د افغانستان خاوره به کله هم د پاکستان خلاف نشي. دا خو هغه د پخوانه دغه موقف دی، او هیڅ داسې ثبوت نشته چې کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال شوې ده. خو اوس چې پکې د صدر ډونلډ ټرمپ او د وزیر اعظم مودي خبرې شوې دي په ټلیفون باندې، او هندوستان ته ویلې دي چې ته رمخته شه د افغانستان د امن لپاره، د دې دوه معنی کېدای شي. یو خدا چې ګنې پاکستان او هند هم مخامخ کېږي په دې مسله باندې، په ځای د دې چې په یو بل باندې تورون لګي، نو مخامخ د دې پروسې برخه دي،
یعنی په شا باندې
برخه دي شي. او بیا دا به هم هغه کیرټن سټیک والا قصه چې کوي، که شری پاکستان بیا هم دې ته نه تیاریږي، نو د هند د لارې به پاکستان باندې هم یو قسمت دباو واچول شي، ځکه چې اتیر ورځو کې جنرال آصف غفور ویلي چې موږ ته د هند خطره ده، هغه په خپلو خبرو کې دا کړو، او د هند لخوا لکه د پوز نه هم بیان راغلی دی. نو دا به د پالیسۍ یا د دغه چې کوم پلان دی دا به د دې برخه وي. خو زیات امکان دا دی چې هند او پاکستان د افغانستان سره کینی د هیواد د ریاست په د حکومتونو په سطح باندې، او که د پاکستان کمی اندېښنې وي د هند د لاسا او په افغانستان کې، نو کېدلې شي چې هغې موافقې ته ورسیږي.
ښه، او په دې هر څه کې اخري مختصر پوښتنه به دا وکړو چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی چې د تیرو سو وخت څومره وخت راهیسې د ریجنل یا سیمه ییز ملکونو دورې کوي، آیا د هغې څومره په دې هر څه کې او د دې پیس افرټس یا د سوري کوششونو مخ په وړاندې بوتلو کې یو رول دی؟
د خلیلزاد منډې ترډې چې کوم دي، ځکه چې یو خو د هغه افغان دی په وینه باندې، نو د طالبانو سره د هغه مخ په مخ لیدل او دی د یو بل په خبره پوهېدل، ژبه کول په د ژبې په پاللو بیا په هغې په معنی پوهېدل، ورسره سیاسي ګټې د افغانستان دا مخې ته کېښودل، په نظر کې ساتل، او د اوس روس سره، د چین سره، د ایران سره، د پاکستان سره، د افغانستان سره، هند سره، اوس پکې هند نه وای رالو، نو دا دغه مشن لګنوروم سیوا شو، د خلکو خلک غنی چې ډیره یعنی دغه دا پیچلی دغه دا شخړه ده، خو اوس دې ټول حالات تر سره نظر پیچي، نو د طالبانو سره د جنگ جواز نه پاتې کیږي. امریکا هم دا ویلی چې زه وزم، خو زه به چې وزم نه خو ما ته به دا ضمانتونه څوک راکوي کنه چې افغانستان به بیا خپل هغه حالت ته نه ځي کوم چې 9/11 دلته وشو. دغه ضمانت په چینو مخلي چې افغانستان به بیا هغه حالت ته نه ځي چې ګندي وغوره و دغه هغه وساتي. دغه شان دي به روسیان وایي چې چچنز به دغلته نه ساتل کیږي، دغسې به هند وایي چې لشکر او بل او بل او بل القاعده القاعده الهند دا به هغه تند راځي. نو دا ټول چې کوم شریک هغه دي د دوی غوښتنیم دي او اندېښنیم دي. نو که یو داسې افغانستان چې په کې امن وي، په هغه کې دا ترهګرې ډلې نه وي، نو د دې به بیا د دې ټول د خصوصي ګاونډي هېوادونو نه او بیا د ګاونډي سره سره دا چې کوم په دغه ریجنل مونږ ته وایي سیمه ییز ملکونه دي یا طاقتونه دي، د هغوی ضمانتونه به په دې کې ډېر زیات مهم وي. نو که چېرې دغې موافقې ته رسیږي بیا د دې مسله حل کیږي.
ډېره مننه بیروز صاحب.
مننه.
کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره، او د ڈیوا په فیسبوک باندې وی او ای ڈیوا باندې هم مونږ نیخ پنیغه کتی شه. په بلوچستان کې د بلوچو د بشری حقوقو سازمان او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لسو مړو د پیژنګلو بغیر خاورو ته سپارلو باندې اندېښنې خودلې. په دې اړه باندې د بيدرک بلوچانو د سازمان مشر ماما قدیر سره د ډیوا خبریال حمید سمسور یو مرکه کړې ده چې دا پختلې دي چې دا مړی د سمره وخت نه پراتو بیا څنګه یې خخ کړي او د دوی اندېښنې سي دي. نو راځي چې دې ته غوښ شو.
The last dead bodies ki hospital ki yo ne myas proto na lawai kinta alwar kadi de dui bilkul kharab se masakh shuda sawi bui kade wo bya akhir ki doctor wele dui te ke dalta zay nista o ta jo meherbani ka da khul bandobast o ka da khalq noor zay nista intizam dalta nista to bya agency wala rally aur idi فاؤنڈیشن تو ویلے کے تا داسو یو سے اخپل قبرستان 13 میل کے دے ددوی اخپل جلا قبرستان دے مسنگ پرسنز الویتے دے اللہ تے دے شخ کئی
ماما دار تو اچ مسنگ پرسن نور چمڑ دی شاغ دوی بغیر شناخت پٹ کڑی
دیر کڑی دے مطلب دا تو تک والا دے او پنجگو پروم کے ہم کڑے دے او پنجگو کے مخ کے ہم کڑے دے درے کسان غا عابد شاہ ماسٹر سفیر ستار ددوی مسخ شدہ لاشونا دیم پټ کډیو ولت پنجګور کې اوس دا پروم کې څلور کسان ملاو سو او دا یارو کې هم کړي دي خانوزی کې هم دوی کړیو څلور څلور پنځه پنځه کسان دوی اجتماعي قبرو کې دفن کړي دا هر ځای مطلب مکران کې حب چوکی کې جوب کې هر ځای د دوی کیمپونه دي ولت مسخ شو د لاشونه دوی اجتماعی قبروں کے دفن کرے تھے.
ڈی این اے ول نکی
ڈی این اے دا پارا مل ڈیر ویلی دی او دا اپلیکیشن ورک کریو ہائی کورٹ تا سپریم کورٹ کے ہم کہ دا آئندہ دنیا کے مسخ شدہ لاش مشتہ ملاو سی بائی دے کے داولتا سو ڈی این اے ہوکا بیا آگئی بعد دفن ہوکا یا لوائکین پا حوالہ ہوکا لیکن دا نہ پا لوائکین پا حوالہ کئی اور نہ ڈی این اے ٹیسٹ کئی اور نہ چاہتا دوئی وائی اخپل مخ دے دوی یلا دے سوک دوی تا نسویلی سے او دوی نا حکومت خبری منی نا بلچا خبری منی دوی اخبر سر یلا دے آر سے دوی کئی سوک وینگ والا دوی تنس.
حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیوری جو ٹیلیویژن، کوٹا.
قدر منو کتونکو اور دنکو وائس آف امریکا دیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د بيدرک بلوچانو د سازمان مشر ماما قدیر مرکه ورده کوم چې دوی خپل اندېښنې ښودلی پکې چې په کوټه کې کم لس مړی د بغیر د پیژندلو خاورو ته سپارل شوی. په دې اړه باندې هم په دې اړه د بشري حقوقو د سازمان مشر بی بی ګل چې دی هغوی د بيدرک بلوچان غونډې ته وینا په وخت حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې پیښې پلټنه دی وشي. نو راځئ چې په دې اړه باندې د ډیوه خبریال حمید سمسور یو رپورټ وورو.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو په کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بشري حقوقو د سازمان مشر بی بی ګل بلوچ پرون نوړم ورځ د کوټي د دشت د تیرامل په سیمه کې لاس مړی لشناخته پرته و خاورو ته پر سپارلو باندې د بشری حقوقو ستره سرغړونه وبلله او دا د عدالت له امر پرته قتل په ګوته کوي.
اور آج بھی برآمد ہونے والی لاشوں کا تعلق بلوچستان کے لاپتہ افراد سے ہے.
نن هم دغه ترلاسه سوی مړی د بلوچستان د بيدرکسو خلکو دی. د بلوچو د بشري حقوقو سازمان مشر بی بی ګل بلوچ ویل چې تر دې لمخه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې دغه ډول مړی ترلاسه سوی دی. د دې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. د دې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو څخه خواص وکړي چې په بلوچستان کې د بشري ناورین د راپیدا کولو د پیښو نوټس دی واخلي او په دې کې د هغه ککان خلګونی ولسی د قانون او منګولو ته دی وسپارل سي چې چا دغه ناوړه کارونه تر سره کړی دي.
دا فلاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی انسانی حقوق کے اداروں سے کرایا جائے.
د دغه لس مړو د ڈی این اے طبی ازموینه دی د ملګرو ملتونو د ادارې په څار کې تر سره شي. په دغه غټ خبری کانفرنس کې د پښتون د ژغورنی غورزنګ مشر حسین آغا هم د دغه پیښې په کلک باندې غندنه وکړه او وی ویل چې په زور باندې د خلکو بې درکه کول او د دوی پر سایل او وسایلو باندې وقبضه کولو ته لاره اواره ول دي.
اتنه میاشت کیږي دا مسنګ پرسن هم تقریبا دا مسخ شوه لا شونه خو ډیر کم سی ونه ملاویدل. لیکن اوس دغه 13 هفته تقریبا دغه دیو لس کسان بیا مسخ شوه لا شونه برابر مسخ شوه لا شونه یا مسنګ پرسن بای چې په پنجاب کې وای ال ته خو امند خپل کاروبارونه کوي فیکټریز دي کیسه د سلسله ده.
بین پی منګل هم په بلوچستان کې د لس مړو لشناخت پرته وخاورو ته پر سپارلو باندې سخت خواشنی څرګنده کړي ده. لا حکومت ځخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پیښې په لټون دي وکړي. د بی ان پی منګل لوري ویل سوی دي چې دوی د مرکزی حکومت کم لا تړ کړی دي چې کوم د شپږو ټکو مایده کړې ده په هغه کې د بيدرکسو خلګستون زاوارول تر ټولو لومړی ده. بی ان پی منګل لا حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه وجل سوی لس کسان څوک چا وجل چیرې وش او ولې وجل دي. حکومت دې په دې باب خپل دریض څرګند کړي. دغه مړی چې دوی ورځې وړاندې د دې مرستندوی ډلې وخاورو ته سپارلی وو دوی وی چې په دې کې شپږ داسې وو چې هغه په تشدد باندې وژل سوی دي. د دې مرستندوی ډلې وی چې د دشت د تیرامل په سیمه کې سي حکومت و دوی ته د بيدرکسو خلکو د مړو لپاره کمه دریمه اډیره ورکړې ده. په دغه اډیره کې دوی په تیر کال کې تر سل زیات ناپیژندل سوی مړي وخاورو ته سپارلی دي. د دې مرستندوی ډلې دا خبره هم کوي چې له 2000 زره خرابې دی خو د دشت په سیمه کې حکومت و دوی ته درې اډيري ورکړي وي. دوی د کیسوي دي د دوی له خلې چې په دوغو درو اډيرو کې د بيدرکسو خلکو په سلګونو کسان لشناخت پرته و خاورو ته سپارل سوي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وړي ډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان سپریم کورټ د وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسید په کراچۍ کې په وجنه د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست ترت کړی دی چې پکې د سفری بندیزونو د فهرست یا ای سی ایل نه د خپل نوم د ایستلو غوښتنه کړې وه. راو انوار تیره میاشت د عدالت نه دغه غوښتنه کړې وه چې د دنوم دی د ای سی ایل نه وویستی شي. نور حال پیدا اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
دا اوریدنی په محل تر او انوار وکیل هم ویلی وو چې د هغه بچی د هواد څخه په هر دی د دې د لیدنې د پاره تک واړی او په ضمانت تی چې لوجی اجازه دی ورکړی سیم خود ستر محکمه ستر قاضی ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ دا اوریدنې په محل وویل چې ځوان وژل سوی دی نور او انوار سرنګه بری سوی دی کدی په ضمانت تی نو د هغه بچی دی هم هواد تر او بلل سی او کچری راو انوار د ملک څخه بهر وتلو خبره کوي نو پاسپورت تیزنی واخستل سیم دا اوریدنې ورسته ډیوا ریډیو سر خصوصي خبرو کې د نقیب الله محسود خپل او د دې د وژنې ورسته جوړې کړل سیوی جرګې مشر سیف الله محسود وویل
مجرم سړی او ته بار ته تا خبرې کوي دویمه خبره دام دی پکې چې نور خلکو بچی دې قتل کړي او ته خپل بچو ته باندې کوي چې زه بار ته روان یم مال کو ته مفروض په ډیر مشکله باندې فراغ لته
دا ورېدنی په محل ستر قاضي وویل چې په دې خبر دی چې راو انوار څنګه نیول سوی وو دې پښتنه وخت چې آیا راو انوار د ریاست لپاره دومره اهم دی چې ورته خاص اسانتیاوي ورکول کیږي د نقیب الله محسود کورنۍ هم د راو انوار نوم د ایسیل څخه په نوستو د ستر محکمې شکریا ادا کوي خو په کراچي کې د تراګری د مخنیوي عدالت لاړه خو ورکول کېدونکي ضمانت او په خاص انسانتیو اندیشنې سرګندوي سفر رحمان محسود ډیوا ریډیو ته وایي
کوټ خبره ده نو هغه رول چې کم دی هغه بهترین چې سپریم کورټ مخکې هم ډېر ښه کردار ادا کړی دی اوس هم موږ د سپریم کورټ د کردار نه مطمئن یو الحمدلله کم چې اے ڈی سی کې هغه چې کیس چلیدلو هغه باندې زموږ مخکې هم تحفظات او اوس هم پرې باندې شته زموږ تحفظات ولې چې هلته په کومه طریقه باندې دا راونوار او دا هغه چې کم نور یو له دولس کسان دي چې کم قاتلان دي هغه په کومه طریقه باندې فیسلیټیټ کیږي او عدالتونه ته راځي نه اټکړی ورته لګي او نه د مجرمانو په تور پیش کیږي او اوس بیا چې کومه د کنه حفاظتي ضمانتونه اخلي
د کراچی د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی مشر پر راو انوار تور دی چې تیر کال د جنوري په 13 نیټه د کراچی په شاه لطیف ټاون سیمه کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي 28 کلن ځوان نقیب الله محسود او د هغه سره درې نور کسان په جیلي مقابله کې وژلې وو پر راو انوار د نقیب الله محسود د وژنې نه علاوه 400 نور کسانو د وژنې تورونه هم دي د پیښو وروسته نقیب الله محسود پلار محمد خان پر راو انوار مقدمه درج کړې و خو راو انوار پټ سوی و د یو ځل د اسلام آباد هوایی اډې څخه بهرني هیواد ته د تشدد هڅې هم کړې وې خو د نقیب الله پر وژنې د احتجاجونو د لړۍ پیل کېدو او بیا ستر محکمې لاړخه از خود نوټس اخستو وروسته د مارچ په میاشت کې ستر محکمې ته وړاندې سوی او نیول سوی و وروسته دغه مقدمه د کراچي تراګری مخنیوي عدالت ته یوړل سو چې د جولای په میاشت کې ضمانت منزور سو
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي چې مرکزی کابینې د کورونو چارو د وزارت هغه سپارښتنې یا سفارشات رد کړي دي چې پکې د سفری بندیزونو د فهرست نه د 40 کسانو د نومونو د لری کېدو غوښتنه شوې وه. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې فواد چودری ویلي دي حکومت د جالی بانکي اکاونټونو په مقدمه کې د 122 کسانو نمونه د پلټنو د ګډې ډلې یا جی آی ټي د سپارښتنو په اساس یا بنیاد باندې په ای سی ایل کې اچولي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی دی چې وفاقی کابینې د سن اعلی وزیر مراد علی شاه په شمول د 40 خلکو نمونه د هوایی سفر بندیز نوملړ یا ای سی ایل نه لری کولو د داخله وزارت خواست رد کړی دی. نن د وفاقی کابینې د غونډې نه وروسته میډیا ته بریفینګ ورکولو په مهال د وفاقی وزیر وینا وه
172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے. آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائے وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
شیدہ گڑھو پلٹنو ٹیم یا جی آئی ٹی پر سفارش وفاقی کابینے دا دے یو سل دو آویا خلق نمونہ پر ای سی ایل کی اچھولی ہو دا اوی چی جیلی بینکی کا تو اپا غیر قانونی تو گا پیسے اوڑلو روڑلو کے دا پخوانی اولس مشر آصف علی زرداری دا 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 خور فریال تالپور او دا سن اعلی وزیر مراد علی شاہ مرکزی کردار. فواد چودھری اوی
لو منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا، اور جب فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا۔
شدہ قانون وزارت کابینی تھا اوے شدہ آصف علی زرداری، بلاول بٹو زرداری اور دسن اعلیٰ وزیر نمونہ دا ای سی ایل نہ کول پاڑا دا سپریم کورٹ لکھل شوی فیصلات بیتا نہ دا ملاو شوی، اور چکلا دا فیصلہ ملاو شی نو بیا با پدے عمل درآمد شروع شی، زیات اکڑا چکے دیشی حکومت پدے اڑا دا نظر سانہ یو خواست سپریم کورٹ کے داخل کری۔ وفاقی وزیر اوے چ دے لڑکے یو کمیٹی جوڑ کڑے شوی دا کما بچے پ ای سی ایل کے شامل دا نمونو جاج اخلی، دا یادونے وردا چ مخالف گندنا پ حکومت باندے یو اڑخیزا دا احتساب عمل او دے کے دوی پنخ کول تورونه لګوي او وای چې د پی ٹی آئی غړو پر ضد عمدہ غرنګ احتساب نه لیدل کیږي۔ د وفاقی وزیر ویناوا چې وفاقی کابینه د حکومت اقتصادي پالیسیانو باندې اطمینان څرګند کړو، او وی چې د دسمبر په میاشت کې په ایکسپورټس یا برآمداتو کې 4.5% زیاتوالی شوی دی، او عمدہ غرنګ امپورټس یا درآمداتو کې 3.5% کمی ولیدل شو، او ملکی تجارتي خساره کې په مجموعي توګه 19% یعنی 540 میلیونه ډالر کمی راغلو۔ د ویناوا چې د معاشي پالیسیانو خو اثرات اوس مخې ته روان دي، یاد دي وی چې د پاکستان تجارتي خساره د تیر کال شمیرو تر مخه 15 بلین ډالر ته رسیدلې ده، او هیواد دا وخت تقریبا 13 بلین ډالر مالیاتي خسارې کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سره مخامخ دی، او حکومت خپل بیلنس آف پیمنٹ پوره کولو لپاره د دوستانو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کوي، او تر دې دمه د سعودي عربستان نه 3 بلین ډالر نغدې او د 3 بلین ډالر په قرضو تیل اغېستو، او همدارنګه د متحده عرب اماراتو سره 13 هفته هم د 3 بلین ډالر نغدو پیسو مرستو او د 3 بلین ډالر قرضو تیل اغېستو لوزنامه لاسلیک کړې ده۔ د حکومت او IMF ترمنځ د بیل اوټ پیکج په اړه به هم د خبرو اترو دویم پړاو هم دې میاشت کې دوباره پیل شي۔ په خپل یو تازه رپورټ کې موډیز د پاکستان اقتصادي حالت B3 نیگیټیو کې اچولې ده، کوم چې د هیواد یو کمزور اقتصادي حالت په ګوته کوي۔ وفاقي وزیر ویناوا چې د غونډې په مهال وزیر اعظم عمران خان د پیټرولیم او ګیس وزارت ته په ملک کې روان د قدرتي ګیس بحران په حواله سره یو جامع پالیسي جوړولو هدایت ورکړل۔ الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري۔ د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب الله مسید لومړی تلین المانځي، او دا په داسې حال چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر رانوار نه دی سزا شوی او په ضمانت آزاد ګرځي۔ په ټانګ کې به په 14 جنوري د نقیب الله د وژنې کال پوره کېدو په موقع یوه جلسه وي، او پولیس ویلي دي چې دوی ته د جلسې اجازت لپاره خواست چې دی هغه راغلی دي، خواست دوی نه کړی شوی دی، خو دوی به د مامورینو سره خبرو وروستو په دې اړه فیصله کوي۔ تفصیلي حال پې د ډیوه خبریال عدنان بیټنیو باندې کوي۔
د پښتنو ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې تیر کال د پولیسو لخوا بېرحمه وژل شوی ځوان کلن نقیب مسعود تلین د روانې میاشتې په 13مه نېټه په ټانګ سیمه کې لمانځي۔ د ټانګ پولیسو په خبره د غورځنګ لخوا دوی ته د جلسې لپاره د اجازې خواست ترلاسه شوی، خو دغه اجازې لپاره به دوی د صوبې اعلی حکومتي او امنیتي ادارو چارواکو سره سلا مشوره کوي۔ د جنوبي وزیرستان مکین سیمې اوسېدونکی نقیب مسعود مړی د تیر کال جنوري میاشتې په 14مه نېټه په کراچۍ کې موندل شوی و، او د کراچۍ پولیسو افسر راو انوار دعوا کړې وه چې د وسلوالو ملګری و او پولیسو سره په یوه مقابله کې وژل شوی، خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه رد کړي وو، او په خپله د سند پولیسو د دوی په بېرحمه وژنه د پولیسو افسر راو انوار مجرم ګرځولی وو۔ نقیب مسعود په وژنه په ملکي او نړیواله کچه احتجاجونه شوي وو چې پکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت پر مهال نقیب مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل مهمه غوښته شامله وه۔ د نقیب مسعود په وژنه د پوځ سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه کورنۍ سره غمرازی کړې وه، او دوی ته د انصاف ترلاسه کېدو ژمنه هم کړې وه، که څه هم د جنرال قمر جاوید باجوا په امر د نقیب مسعود په پلارنۍ سیمه مکین کې د هغه کورنۍ لپاره پوځي محل جوړ کړی شوی، خو د نقیب مسعود پلار محمد خان په وروستیو کې میډیا ته ویلي وو دوی ته انصاف نه دی ترلاسه شوی۔ محمد خان دغه خبره په داسې حال کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن راوانوار د عدلیه لخوا په ضمانت آزاد ګرځي۔ د پاسون یو مهم غړی او څېړنکار ډاکټر سید الله مسعود وایي په ټانګ کې دغه برسی به د جلسې په بڼه لمانځل کیږي او په دې جلسه کې به هغه ځنرې ټوله مطالبه بیا تکراروي.
خلک دا ورشول غوړي چې کسه یو کول پیراشه د نکیب شهید شوی وو او روانوار چې کوم جیټي ویلي وي چې دا 440 نه زیات پښتون د مړه کړي دي، نه هغه ته یو کول شي انصاف ملو شو، نه د نکیب شهید پلور سره چې جنرال باجوه کې واده کړي وي هغه پیراشه، نه د 440 نه زیات کسونه قاتلون ته یو منټ د پورات کړي ملو شو ورواچول شي، نه دا یو ورځ جیل شو واچول شو. ځکه میش د پاکستان د ادارې په حواله سره د خلکو نه پښتنه کې چې آیا اوس په دونه اعتماد لري چې د دې مشته
د پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال فبروري میاشت راسې پیل شوی او دوی حکومت ته 500 مطالبه وړاندې کړې دي چې پکښې نکیب میاشت د انصاف ترلاسه کېدل په سیمه کې شخ مینونو پاکي بې درکشي پښتنو عدالتونو ته وړاندې کول د پښتنو بیرام وژنه او درول په چیک پوسټونو د روي سمولو سره د رښتیا او برسره کولو کمیشن جوړولو غوښتې هم کړې دي. حکومت او پوځ د دوی غوښتې جایزې کړې او پوځ داوا کوي چې د دوی ټوله غوښتې منل شوې دي. پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په ستیک شی ویلی وو چې پی ټی ایم د ادم تشدد د لارې خپل مبارزه کوي. د پوز د خبرګون ته بیا ډاکټر سید عالم وایي
د څه پیرا کړی دی د میش میسن خلک روستل د میج سره زلمینو بند کړل د پښتون د دشتګت په طریقه باندې پیش کول پرېښول د آیا انصاف وکړ د روانور ته سزا ورکړه د هیڅ نه دی کړی. دا خو د نرمې جملې استعمال کوي او کله سخت کله نرمې دا د په یو شپه تلاس کول شه بنگال سره داسې کړی دی، بلوچ سره داسې کړی دی، د میج سره داسې کړی دی.
یړ دی وی 13 ورځ د غورځنګ روهیروا مشر منظور پښتون په ټولنیزو رسنیو په ژوندۍ بڼه ویلی وو څوک چې د پښتنو قاتلان دی ریاست په هغه مهره باندې هغه کده پولیسو افسر راو انور په شکل کې دي او کړه طالبانو احسان الله احسان په شکل کې دي. یړ دی وی چې راو انور تیر کال مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې د عدلي سترې ماڼۍ ته وړاندې شوی وو. دوی د سین پولیسو لخوا د نکیب میاشت په وژنه مجرم نومول شوی وو، خو تیر کال جولای په میاشت کې عدالت هغه په ضمانت خوشی کړای دی. ادنان بیٹنای دیوا ټانک.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د چقولو د پاره د فوزی عدالتونو قائمولو په غرض په کال 2015 کې په آئین کې یو ویشتم ترمیم وکړی شو. دوه کاله پس د دې فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو د پاره په آئین کې درویشتم ترمیم وکړی شو. د فوزی عدالتونو موجوده میاد هم په 6 جنوري ختم شوی دی او اوس بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو خبرې شروع شوې دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل د سر ادارې د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په موضوع لیکلی ده. ډان اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلی دي چې د تیرو 100 کلونو راسې د پاکستان د آئین شکل په دې کې په ډیرو بدرنګو ترمیمونو بدرنګ کړی شوی دی. په دې بدرنګو ترمیمونو کې دوه ترمیمونه د فوزی عدالتونو د جوړولو او د دې د میادونو اوږدولو په غرض شوي دي. فوزی عدالتونه پاکستان کې په هغو عامو خلکو د ترهګرۍ د مقدمو د پاره جوړ کړی شوي دي په چا چې د ترهګرۍ تور پورې کړی شي. د فوزی عدالتونو منظوري جمهوری طور منتخب پارلیمان ورکړی وه او د ملک دو لویو لویو سیاسي پارټیو یې مرسته کړې وه، خو په حقیقت کې آئین کې یو ویشتم او درویشتم ترمیمونو پاکستان کې جمهوری عمل تالا والا کړی دی او هم د دې په ذریعه د خلکو منتخب نمائندگانو د خلکو حقونه لکه د خوراکي چینجو وخوړل. ڈان لکی چې پارلیمان کې د فوزی عدالتونو د قیام مخالفت پکارو خو چا هم اونکو او اوس دا معاملت دویم منتخب پارلیمان ته وړاندې کېدو والا ده. په ځای د دې چې فوزی عدالتونه ختم کړي شوی وي او پارلیمان خپل ټول زور عدالتي نظام کې په اصلاحاتو کولو لګولی وي، اپوټه یو ځل بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو د معاملې ایوان کې د اوچتولو تیاریانې کېږي. ڈان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې په دې ټوله معاملې کې د پریشانې او د سر ګرځولو خبره د پاکستان د تحریک انصاف کردار دی، ځکه چې تحریک انصاف اشاره ورکړې ده چې د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په معاملې به مخالف پارټو سره سلا مشورې کوي چې د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په غرض د بل ترمیم لپاره د ممبرانو ضروری تعداد پوره کړي شي. دلته د افسوس خبره دادا چې تحریک انصاف په واضح الفاظو کې خلکو ته دا ایجنډا وړاندې کړی و چې د حکومتي کارګزارۍ د خکولو د پاره و زبردست اصلاحات او قانون سازی کوي. ڈان لکی چې د سپریم کورٹ را روان چیف جسٹس په ګرد پاکستان کې د فوجداري د مقدمو او قانون ډیر ماهر جج ګڼل شي، په دې سبب اوس یقینا چې پارلیمان او عدالتي ادارې او نور متعلقه ادارو د پاره خه موقع ده چې په ملک کې د فوجداري په قوانینو کې د اصلاحاتو کولو اهم کار ته مضبوط لاس واچي. ڈان اخبار د خپل اداریه په اخیر کې لیکلي دي چې فوزی عدالتونه پیښور کې د آرمی پبلک سکول د غم لړلې پیښې نه پس جوړ کړې شوې دي. د دغې پیښې څلور کاله وشول او اوس په ملک کې حالات ډیر قلار دي. دې نه علاوه پیښور های کورټ د اغو او یو کسانو سزاګانې ختمې کړې دي چې فوزی عدالتونو ورله د ترهګرۍ په سر ورکړې وي. اگر که د پیښور های کورټ فیصله سپریم کورټ کې د شوي یو اپیل تر مخې ځنډولې شوې ده، خو د پیښور های کورټ فیصلې په فوزی عدالتونو کې کیدونکې بې انصافۍ او په ناقص انداز کې د مقدمو چلولو عمل په ډاګه کړی ضرور دی. بے شکا چې د پیښور هائی کورٹ فیصلې د دې خبرې ضرورت په ګوته کړې ده چې د فوزی عدالتونو د میاد په اوږدولو د غور لازمن اونکړې شي، بلکې د دې په ځای دې د تحریک انصاف حکومت لازمن خپل ټول پام د بې درک شوو کسانو غونډې مسلو ته وګرځي.
دا وایس اف امریکا ڈی وا ٹی وی ساته خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د کویلو درنګونه د خوریکخو لپاره د ګټې په ځای د مرګ سبب ګرځي، او په 2013 کال کې په لزګونو کارکونکو چې کوم په درنګونو کې به کار کو هغه خپل ژوند چې دی ابیلل دي. او د کویټا پریس کلب مخې ته د کویلي د درنګونو کارکونکو احتجاج کړی دی، او د دوی د یونین یو تن ویلي چې کم خلک په دې درنګونو کې وجل کیږي، نو حکومت هیڅ سره هیڅ قسمه امداد نه کوي، او دې ترڅنګ په درنګونو کې هیڅ قسمه حفاظتي ګامونه هم نه اغستل کیږي. تفصیلی حال په ټیوا خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
او حق دو
جنده کا حق دو
دور دشمن صوبای حکومت
مرد آباد مرد آباد
دور دشمن صوبای حکومت
مرد آباد.
دا وخت زه د کوټي د پریس کلب مخته ولاړم د پاکستان امان ورکرز فیډریشن لخوا څخه. دلته یو احتجاجي مظاهره دوام لري، په دې کې د بلوچستان د مختلف مانز د یونینونو مشران په دې احتجاج کې شرکت لري. احتجاج کوونکي نه یوازې د حکومت خلاف بلکې د هغو ادارو چې هغه په بلوچستان کې د سکرو پر قانون باندې کار کوي د هغوی د مشرانو خلاف دلته دوی سخت ناری ووهلې، او دوی په داخپلو نارو کې ول چې موږ ژوند غواړو، د صحت سہولیات غواړو. لمر سره د یو یونین مشر سپینجری ولار دی، لغه سره په داخله خبرې کوو چې دوی غشتنی څه دي، او دا وخت په بلوچستان کې د سکرو د خوارکښو ستونزې څه دي. اج صاحب خپل نوم او د یونین نوم اول راته وایي.
سر ما نوم ده ملک بخ نظر، پرزیدنت مانز لیبر سنٹرل یونین بلوچستان سی بی.
تاسو تعلق لکم ځای څخه
سوات سره ده؟ دلته یو ډیر وخت نو سی.
له څومره وخت ته دغه کار کوي؟
څلويخت کالونه کار
کوي. څلويخت کالونه
او ټول عمر مشپک شپه ته کال
صدر اتو چې تاسو دلته دغه مظاهره روانه ده، دغه دوام لري. احتجاج مو په څه حق لدی؟ غشتنی مو څه دي؟
غشتنی مې دادی چې زمونږه حفاظتي انتظامات نشته، زمنګا چې ډېر ګرانټونه دی هغه د 15 کالو نه بند دي، د شپږو کالو نه بند دي، هغه غتیمانانو او هغه بیوال ته نه ملاویږي ما چې کونډې شي دي کاغه د حکومت اداره دا کاغه کپنه دا که هر څه چې دی خود مزدور په صحت او سلامتۍ د پاره یو خاص هغه قانون باندې کار نه کوي چې کوم قانون ته دود 1923 اډ وای پاغه باندې صرف داغه نوم په لیکلو کې راځي یا مونږه ګرامیټ کو ناغه 1923 په کې ولیکي چې دا قانون سره دا قانون سره ما عمل پینشتا عمل کیږي چې یا کپنه باندې کپنه یو کې حکومت پاغه زور راولي حکومت خپل ایسا قانون جوړ زورو کې کپنه خپل ایسا داغه د حفاظت لپاره سامان ورکي نو چې سامان نه دی حفاظت نه دینا دا دومره مړی چې شي دی دا دی وجوم دا چې دا د دو ناهلی ده
د حفاظت کوم سامان څه
د حفاظت دا سامان دی چې زمونږ د ریسکو والا چې کوم ماشینان دی هغه یو خو اگای نشته مزدور کې یو کو زمونږ چرته مړی شي دی مونږ په خپل راوستل یو ریسکو والا یو سره دی دا وای چې مونږ یو مړی راوستل یو ماشین کار نه کوي په ګیلانی کې شي دی نه مړی شي دی په یونسی کې شي دی په کوم ځای کې چې شي دی یو ځکه مونږ له حکومت یو یو امداد نه دی ملي
تا وای چې د یونین ته مشر دی
دا یونین زمات
څو روپۍ تاسو ور کړی دی یا خپل هغه کسانو ته چې مرسي دی هغه خاندانو ته تاسو روپۍ ورخستی دی
ما خو هغه ته چې کوم د حکومت نه قانون دی یا د هغه نوټیفیکیشن ناغل لاغه خو 2 لک روپۍ دی ما غستې دی ور کړم خو چې دا هغه حکومت سره کوم زمونږ 15 لک روپۍ دی هغه د مخ کې 15 شپه کول نه باندې دی څوک نه راکړي
شڅو که سامله سوي د تروسه پوري په 2013 کې
په 2013 کې خو زما په یقین باندې د 200 کم یا 200 داسې کسان دي دوه خپل 123 کسان حسابي خو هغه کې غلط خبره ده چې په دې کې ځنې داسې کسان مرګ دي هغه دغه چې د هغه حکومت ته نه ښکاره کی
دلته چې کوم خواریکښ چې د افغانستان سره تعلق دی د هغوی څه طریقې کار دی غوته پیسې یا څور کول کیږي
هغه کو کپنه یا ټیکادار هغه ته څور کی سم گزاري والا هغه ته ور کی نور هغه ته شناخت کارت نه هغه ته هیڅ نه ملوي
تاسو واوریدل حجی صاحب په بلوچستان کې د کویلی یا د سکرو د خواریکښو د ژوند پاک لو مشول د بلوچستان حکومت یا د مانز اینڈ منرل ډپارټمنټ په وینا چې په تیر کال په 2013 کې په بلوچستان کې یو سل درویشت خواریکښت په مختلفو قانونو کې د دماکو او د میتین گیس د زیاتوالي او د اکسیجن د نشټوالي لکبله د هغوی ژوند لاس اور کړی دی خو لبلې خوا دلته چې د یونین کمشران دي هغه وایي چې په بلوچستان کې په 2013 کې 200 ته نږدې کسان مړ شوي دي د دوی داوا ده چې په دې کې ډیر کسان داسې دي چې هغه د حکومت سره لیکل شوي یا د حکومت په لیست کې یا میډیا ته نه دي ورشول شوي وجوهات یې دا ویل کېږي چې هغه د مختلفو کویلا کانو یا د سکرو د کانو مالکان د هغوی خلکو و کورنۍ ته څو روپۍ ورکړي او هغه معامله هم پر هغه ځای ختم کړي دا یقینا د حکومت پر کارکردګي د مانز اینڈ منرل ډپارټمنټ پر کارکردګي باندې یو سوالیه نشان دی لبلې خوا حکومت وایي چې له 2010 څخه تر 2013 پورې 1500 ته نږدې خواریکښ د کویلا کانو خواریکښ چې کوم دی هغه مړ شوی دی او هم په سلاو چې کوم دی هغه زخمیان شوی دی او هغه بې هوښه شوی دی لاملونه ادا شول کیږي چې د کویلی قانون چې په بلوچستان په مختلفو سیمو کې دی په هغوی کې هلته حفاظتي اقدامات یا د ژوند د خوندي کولو لپاره چې کوم ګامونه اخیستل کیږي هغه نه پورته کیږي نه یوازې د حکومت لخوا بلکې د سکرو د ماینونو چې کوم مالکان دي یا مایز اونر چې ورته ویل کیږي د هغو لخوا څخه هغه څه هغه اقدامات نه کیږي کوم چې د دې دور ضرورت یا د مزدور ضرورت کوم مزدور یا خواریکر چې په کویلکان کې د نن کار کوي دلته چې کوم مظاهره وسپ د خلکو د غشتنه له حکومت څخه وکه او لمان اونر زخه وکه چې د مزدورانو یا د خواریکښو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره دی کوټلي ګامونه واخیستل سي حافظ الاستور شیرانی وایس اف امریکا ډیوا کوټا
هر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ښځو د حقونو لپاره جوړ کمیشن یا خبر پښتونخوا کمیشن آن د سټیټس آف وومن په خپله یو تازه په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2013 کې د تشدد خوشا درې سوه او دوه شپېخې دوی ته رپورټ شوي دي. که څه هم د هغه شمېره ده چې دی رپورټ کړي دي په دې کې دي دا هم ویلي دي چې د جولای میاشتې نه تر د دسمبر د میاشته پورې د عزت په نوم باندې د صوبې په بېلابېلو برخو کې یو 50 د وژنو پېخې رامنځته شوي دي چې دغه ټولې ښځې دي. نور حال پې د پېښور نه د ډیوه رېډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کمیشنان سټیټس اپ ومن د شمیرو تر مخه د کال 2013 اخیری شپږو میاشتو دوران په ټوله صوبه کې 150 زنانه د غیرت په نوم قتل کړې شوې دي. پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د یاد کمیشن ډایریکټر پروګرام آمنا وحید دورانی ویناوه چې زنانه باندې جنسي او جسماني تشدد او په کم عمرې کې د ودونو په ضد قانون سازي کولو په اړه صوبایي حکومت ته وړاندیزونه پیش کړې شوې دي او ډېر ضرب د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی قوانین منظور کړی.
کورنۍ تشدد چې کم بل دی هغه باندې مونږ خپل جورسډیکشن کې دی، خو مطلب مونږ ډیر زور پر راوستې دي نو هغه د کابینې نه منظوري هغه اغستې ده. مونږ د چایلډ کمیشن چایلډ ویلفیئر کمیشن سره اوس مونږه کوشش کوو چې هغه سره یو ځای کار وکړو په دې چې د ماشوموالي چې کم ودونه دي یا د فورسټ میرجز چې کم دي هغه چې مخنیوي وشي. ورسره چې کم دي ایسیډنټ برن باندې زمونږ اراده شته او ورسره ټرافیکینګ ان ویمن چې کم دي هغه باندې مونږ لیجسلیشن اراده لرو.
هغه زیاته کړه چې قبایلي علاقو کې د صوبایي اسمبلی سوکو لپاره کیدونکو انتخاباتو کې د زنانو برخه اغستل او په ټاکنو کې د زنانو اوټونو اچولو عمل موثر جوړولو لپاره هغې کار پیل کړی دی.
چې کوم د حکومت هلی ځلې اسپیشلی چې کوم د ووټر فیمیل ووټر رجسټریشن دی د هغې د منی کولو لپاره داسې هغه تھریټ رانه شي هغه مونږ کلوزلی واچ کوو. زمونږ پلان مخکې په شان عمده کړی چې مونږ به یو هیلپ لاین جوړو او که هلته زمونږ پرزنس هم ضروري نو باقاعده به هلته ځو. ورسره ورسره مونږ د نور ضلعو په شان د صوبایي د قبایلي سیمو کې هم ضلعي کمیټیانې د زنانو دپاره جوړو لګیا.
دغه مقاباندی میډیا سره خبرو په محل د کمیشن یو غړی روبینا مسی وینا و چې کومه قانون سازی د زنانو په اړه کیږي هغه عملی کول پکار دي او دا چې د کمیشن سره سم کمی ادارې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي نو هغه ته د زنانو لپاره کیدونکو قانون سازی په اړه زیات معلومات ورکول ضروری دي.
قانون جوړ شي خو دغه امپلیمنټیشن نشته. زموږ ډېری ادارې دي سي چې کم اغه دی سرویس پرووایډرز دی اغه ته هم د دې په اړه کې پراپر اویرنس نشته. که پراپر اویرنس ویم نو اغه په خپل چې کوم دی سنسټایز نه د دې ایشوز په اړه کې. کرسچن ډایورس لا چې کوم دی چې دا په پریکټس کې ډیر زیات دی لکه کرس ډایورس چې کوم دی اغه ډیر زیات دی خو د دې باقاعده قانون سازی نشته. اغه د لپاره اغه ته ډیر نور لاري اختیارول دي چې اغه د لپاره اغه ډایورس اخلي کنه نو د دې لپاره په کار د یو قانون جوړ شي.
د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تیر کال 322 زنانه د تشدد ښکار شوې دي. شمیرې زیاتوي چې د کال 2013 اخیری شپږو میاشتو دوران زنانه سره د جنسي تیری نه کیسونه پر ریکارډ راغلي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. او زو د خیبر پختونخوا په مندو کې ډیم چې کوم د هغې پرانستو واخه یو ځل بیا زندول شوې ده. د وابډا ویان محمد عابد رانا د دغه خبرې پخلی کړی دی او ویلی دی چې د نوی تاریخ لپاره دی تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا اول ځل دی، دا دویم ځل دی چې د ډیم د پرانستې چې کومه د سوره وه هغه زندبل شوې ده. نور حال پی د سیمې نه د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د مومندو ډیم جوړولو پرانیسته یو ځل بیا ځنډول شوې ده. دغه ډیم جوړولو پرانیسته اول په 2 جنوري کې دونکې وه، ولې بیا د 13 جنوري نیټه ورکړل شوه. د وابډا مرکزی ویان محمد عابد رانا دغه خبر پخلی کړي او دوی ته ویل د نوې نیټې په اړه لا هم دوی ته سندې ویل شوې.
جی 13 کو کنفرم نه، ابي کوئی دوسری ډیټ همې کنوي نه.
پاکستانی مطبوعاتو کې راغلی چې په 2 جنوري ډیم جوړولو پرانیسته د ټیکی ورکولو شخړه باندې او په 14 جنوري د پاکستان چیف جسټس ساقط نصار د خپګان له وجې ځنډول شوې. پاکستانی میډیا کې راپورونه راغلی چې چیف جسټس ساقط نصار د اوبو د وسیلو وزیر فیصل واډه ته ویلی چې د ډیم پرانیستې د ځنډېدو خبر نه دی ولې نه دی خبر کړی شوی. د مومندونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي د چیف جسټس ساقط نصار رضا کول وروسته به د ډیم پرانیستې نیټه اعلان کیږي.
نو هغه اوس به یو ځل تاسو پته چې کوم تاریخ بدل شوی نو هغه باندې چونکه چیف جسټس صاحب چې کوم هغه سره کنسلټیشن په هغه باندې نیو شوی هغه په هغه باندې لکشان دي ناراضه شوی. نو هغه د پاره خپل یو کمیټه جوړه کړل د شری یار افریدی په مشرۍ کې چې هغه بل اول چیف جسټس چې کوم دی هغه راضی کړي او به به د ډیم فرانس ته ان شاء الله چې موږ خو په جوس خروش سره څنګه چې مخکې موږ تیارې کړو موږ تیارې موږ مخه تیارې دي.
زی خلک وایي د ډیم فرانس ته خبرې د تیر رسول لسیزو را حسې کیږي او بیا بیا ځندې دوی اندېخمن کړي دي. خو ساجد مومند وایي چې دا واری ټولې تیارې مکمل کړي دي او زرد چې فرانس ته اعلان شي
دا ډیم به جوړیږي ان شاء الله په دې باندې کار شروع کیږي د خیر سره او ور سره ټول قوم ته دا ویم چې ان شاء الله داسې هیڅ خبره نشته دی او زما خو خپل دا یقین دی چې ان شاء الله به میاشت کې به خیر سره دې اتکال شي.
د مومندم د 309 عرب روپو په لګښت جوړیږي او نږدې 800 میگاواټ بجلی به پیدا کوي. ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. په پېښور کې نن د اندامونو د پیوندکاري په هکله د آگاهي خورولو په لړ کې یو سیمینار شوی دی چې پکې برخه اخیستونکو وینا کوونکو د دې اهمیت باندې رڼا اچولې ده او د دې قانوني او مذهبي اړخ باندې هم. نو په دې اړه باندې د ډیوا خبریال حمید الله یو ویډیو رپورت را لګلې ده تاسو ته وړاندې کوم.
د انساني ازاو د پیونکاري د اگاهي ورس پړم بنزل په پښتونخوا کې ان منزل شو. د ام ټي ار ای منتظم ډاکټر اسد ملک وایي مقصد داو چې اولس په غیر رجستر کلینیکونو نه بلد ډاکټرانو او د غیر قانونا پیونکاري نه ځانو ساتي.
چې بای د اوزا پیوندکاری چې دا هغه هر څوک هر چرتا دینه کوي. رجسٹرڈ زیونا چې کوم میډیکل ٹرانسپلانٹ ریگولیٹری اتھارٹی سره رجسٹرڈ وي او چې کوم زیونا او چې کوم ډاکټران یا فزیشنز یا سرجنان رجسٹرڈ وي ایم ٹی آر ای سره هغه باندې د خپل علاج او معالجه کوي.
خود په هور کډنی سنټر پورم بنی مقصدونو کې د ګردو پیوندکاری هم وا. د مرکز کې د کال 2013 راسه یوازې تر 200 کسان ته ګردې پیوند شوې دي. دا ګردې یوازې د مریضانو خپل رشتہ دارانو اتیا کړي دي.
سو پورې تقریبا مونږه سه یو نیم نه 200 پورې ګردې پیوند کړیانه کړي دي. یو او ټول چې دي دا مونږه د لایف ریلیټډ لکه خاندان کې دنه دا خلکو خپل ګردې خپل خپلوانو او مایونو ته ورکړي دي.
د هیواد د ټرانسپلانټ سوسایټی شمیري وایي په هیواد کې هر کال نږدې 50,000 وګړي د ګردو پړپوس او د نورو اعضاو د کار پرې خدو له لاسه مري. خو خصوصا د ګردو د ټرانسپلانټ سره په هیواد کې یو غیر قانونه کاروبار هم تړلی دی. د ګردو د ګران قیمت له وجې اکثره بېوزله خلک په ګردو خرڅولو کې د داسې خلکو په لاس وړي چې دا یې د یو تور کاروبار په توګه خپل کړی دی. د صحت ماهران وایي که د مړو نه د ګردو د اتیا کولو چلند د نورو اسلامي هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم خپل کړی شي نو دا ناوړه کاروبار ختمې دی یا کمې دی شي. د ټرانسپلانټ سوسایټی شمیري وایي په 13 کالو کې یوازې د 500 مړو کسانو خپلوان د هغوی ګردو اتیا کولو ته وړاندې راغلي دي. خو په پېښور کې د اف آی اے ډایرکټر میرویس نیاز وایي دوی په نږدې ورځو کې 55 کلینیکونه تړلي دي چې پرې د ګردو د غیر قانونه پیوندکاري شکونه وو.
بیا هغه ټرانسپلانټ چې دی هغه لیګلی کېدی نشي ځکه چې قانون د دې اجازه داسې نه ورکوي چې تاسو د چانم یو ګرده واخلی وغه خپل باډي کې ټرانسپلانټ کې. نو د هغې دپاره چې کوم قوانین کې څومره سختي راغله نو د هغې د وجه دا الیګل بزنس چې دا داسې علاقو ته موو شو چې لکه هغه د مین سیټیز نه بار ته لاړه. مخکې به دا په غټو هسپتالونو کې کم اپریشن کېدې نو هغه اوس په داسې علاقو کې کیږي چې چرته د هغوی نیول چې هغه ګران وي.
میرویس نیاز وایي دا سی کلینکونه باندې اکثره د قانون لاندې وړې جرمانې ولګي او بیا وروسته فعال شي. دی وایي په دې حقلا د پیونکارې قانون او د کلینیکونو د رجسٹر کولو نظام کوي کول پکار دی. حمید الله، وی وی ڈیو نیوز، پی خبر.
گرانو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی دایو ساتھ خبری پرون ہم دیجیے کہ پائے ترسی سر تکنیکی رخت پروڈیوسر ورشد علی دوغی منا نہ کو او ہم دی سر اعظم محوش چلیل
او زو محمد اکرام
تاسو نه اجازه غواړو ته خوله پامان.